سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې موضوعات: د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د وضعیت د اداره کولو هڅه کوي. عمران خان وایي دا یو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه په افغانستان کې سوله غواړي.
صرف ایک یې هم سبکو خدشه یوازنی اندېښنه د افغانستان امنیت دی. زموږ او د ټولو ګاونډیانو هڅه دا ده چې هلته یو سیاسي
په لوګر کې پر پاکستان او طالبانو د افغان دولت د پلویانو سخت انتقاد.
نن تیر تا ورور را ته دښمن کړی دی تا خدای بیا راخات ورځ باندې ما ته یې کې حریج وایي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو.
سایبری حمله کوونکو د کاسیا شرکت د مشتریانو د شخصي معلوماتو نه عللي کولو په بدل کې د اویا میلیونه ډالرو په لګښت د بیت کوین باج غوښتي.
په دې اوساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. د یوې روسي الوتکې ټوټې نن د دغه هیواد په لری ختیځ کاماچکا سیمه کې موندل شوې دي. ویل کېږي چې 28 سورلۍ مړې شوې دي. او د اروپا کپ د فوټبال سیالۍ لومړۍ نیمه پایلو به نن شپه د ایټالیا او اسپانیا ترمنځ کېږي. پوره خبرونه: د ملي امنیت سلاکار وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. حمدالله محب نن په کابل کې د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت له رسنیو سره معلومات شریک کړل. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل.
تاجکستان په دې ورځو کې چون په بدخشان کې کوم وضعیت چې مخ ته راغلو هغې نه ډېر تشویش لري. په شیرخان بندر کې چې کوم وضعیت مخ ته راغلو د هغې نه ډېر تشویش درلودلو، نو طبیعي خبره ده چې دوی به د خپل امنیت لپاره بعضې اقدامات کوي.
د افغانستان د پولیس سره په اوږدو کې د تاجکستان د ولسمشر په امر باندې 20,000 تاجکي پوځیان ځای پر ځای شوي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې له تاجکستان سره په اوږده پوله کې طالبانو په ډیرو سیمو کې کنټرول ترلاسه کړی دی او له امله یې ځینې افغان پوځیان هم تاجکستان ته وراوښتي دي. محب په دې خبري غونډه کې ویل طالبان تر عمله په تبلیغاتو ډیر لګیا دي او دې وضعیت خلک په اندېښنه کې اچولي دي، خو ویل وضعیت کې به ژر بدلون راشي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمي پر رسنیو ټینګار وکړ چې د خبرونو د خپرولو په وخت کې له پوره دقت کار واخلي. حلیمي دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د ښه کېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه چې څو نور وزیران او د رسنیو مشران هم پکې ناست وو. حلیمي انتقاد وکړ چې د ده په حواله څه وخت مخکې رسنیو د طالبانو په تړاو ځینې خبرې له پوره دقت پرته خپرې کړې وې. د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون استازي ضیا بومیا بیا دې غونډې ته په وینا کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې ټولې رسنۍ د مخاطب نه ګرځوي، ځکه دا عادلانه کار نه دی. باید د سرغړونې په صورت کې هر قضیه جلا وڅېړل شي. روسي چارواکو خبر ورکړی دی د هغې ان شپږویشت ډوله الوتکې ټوټې پیدا کړي دي چې نن سهار له راداره ورکه شوله. دا الوتکه اړیکه هغه وخت د هوایي کنټرول له څانګې سره پرې شو چې غوښتل یې ناسته وکړي. الوتکه د کاماچکا هوایي چلند په شرکت پورې تړلې وه. تاس خبری آژانس د ځینو سرچینو په حواله چې غوښتل یې نومې خپور نه شي راپور ورکړی چې د الوتکې له 28 سورلیو هیڅوک نه دي بچ پاتې شوي. د بیپولی خبرلانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزونو لګوونکو په لیست کې شامل کړي. د دغه نړیوال سازمان د جولای په 15 په خپل ویب پاڼه د هغو وجرشو حکومتونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي چې په خبره د بیان ازادۍ ته زیان رسولی. سازمان لیکلي له کله نه چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته ګواښونه شوي او کوم خبرلان چې د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورسره کیږي. بلخوا مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنگزیب نن په یو بیان کې ویلي یاد راپور د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په ضد رسمي تورونه دي. بلخو د پاکستان حکومت په وار وار ویلي رسنۍ مکمل آزاد دي. د بیپولی خبرلانو په یاد لیست کې له عمران خان او مودی پرته د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان، چینایي ولسمشر شی جین پینګ او یو شمیر نور د حکومتونو مشران شامل دي. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ ټاکنو یو پخوانی داوطلب ویکتار باباریکا د فساد په تور په 1400 کلونو باندې محکوم شو. د ویکتار باباریکا مدافع ټیم په هغه لګیدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې محکمې د دې لپاره د تورن کړی چې سیاسي موقف ته یې ضربه ورسوي. ویکتار باباریکا غوښتل تیر کال د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې په ولسمشرۍ ټاکنو کې ودرېږي، خو په جون میاشت کې ونیول شو. باباریکا په بیلاروس کې د روسیې د بیلګازپروم بانک مشر و. په بیلاروس کې د لوکاشینکا ټول سیاسي مخالفان ځپل شوي او بند اچول شوي دي. د لوکاشینکا تر ټولو سرسخته مخالفه د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانفسکایا او ګڼ نور مخالفان بیا لیتوانیا ته جلا وطنه شوي دي. خلکو د 2000 کال ټاکنې له درغلیو ډکې بللې او ویلي دي چې لوکاشین کا په درغلی او ځان ولسمشر کړ. د خلکو مخالفانو د ځپلو لپاره حکومتي ځواکونو له زور زیاتی کار اخیستی چې دې کار د اروپایي ټولنې توند غبرګون پارولی. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړی نیمه پایلوبه نن شپه د ایټالیا او اسپانیا ترمنځ کیږي. د دوی لوبه د لندن په ویمبلی سټیډیوم کې پلان شوې. د لوبې ګټونکی ټیم به راتلونکي یکشنبه د اروپا کپ پایلوبې ته ووځي. بله نیمه پایلوبه چهارشنبه د انګلستان او ډنمارک ترمنځ ده. د اروپا کپ سګنیو سیالیو ته د تیر کال اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمني او د دوو دورو اتل فرانسه چې د اتلولۍ دعوهدارانو آن په کوارټر فاینل نه مخکې پړاو کې حذف شول.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د شپه د راپورونو لړۍ پیلو. همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاسو ته د ښځو لپاره ځانګړی اونیز پروګرام لرو. خو لمړی ورزو د دې خبرونې لمړی موضوع ته، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د اوسني امنیتي وضعیت د اداره کولو لپاره هڅې روانې دي. حمدالله محب وایي په تیرو څو اونیو کې 14 ولسوالۍ سقوط شوي، خو وبخښي ښاغلي محب ویلي چې 14 سقوط شوي ولسوالۍ له طالبانو نه بیرته نیول شوي دي. او هغه همدارا زیاته کړه چې تر یوې اونۍ پورې به اووه بلاک هاک الوتکې افغانستان ته راورسیږي. ښاغلی محب پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې او اوربند هڅو ته غاړه کیږدي او ورته ویلي دي چې جګړه د حل لاره نه ده. د طالبانو چارواکو تر اوسه د ښاغلي محب د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندوي چې افغان حکومت به د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مټ اوسنی وضعیت بیرته کنټرول کړي. حمدالله محب د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره د نورو تجهیزاتو د ترلاسه کولو هڅې روانې دي.
یو خو د طالبانو اشایعات دي چې پخچې دا چې بعض ولسوالیو تعمیرونه په داسې ځایونو کې بند پاتې وو چې هلته تقریبا شاوخوا نه محاصره او تر ډېر وخته پورې، هغه وخت چې خارجي هوایي ځواک هغه کومک کم شو او دوی ته رسیدګي نه کېدله، یو تعداد د خلک د ډېر فشار لاندې راغله چې بیرته تر ډېره حده پورې 2000 د دینه بیرته راغلي دي، یو ځای شوي دي. د امنیت همدا اوس وزیر صاحب دفاع راپور راکړلو چې د دې تعداد نه 2000 بیرته راغلي دي، هغوی بیرته په اردو کې سوق کیږي.
ښاغلي محب د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره وکړه او زیاته کړه چې په دې برخه کې د افغان پوځ تمرکز زیات شوی تر څو وروستی امنیتي وضعیت کنټرول شي. حمدالله محب یو ځل بیا د یو افغان لوړ پوړي حکومتي چارواکي په توګه پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه د حل لار نه ده او په خبره یې باید دوی سولې او اوربند ته غاړه کیږدي. خو وایي چې طالبانو برعکس د جګړې لاره غوره کړې، په داسې حال کې چې د جنګ لپاره دوی بله هیڅ پلمه نه لري. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې یو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی هم سولې ته لیواله دي او د همدې لپاره یې د سولې مرکچي پلاوی ترتیب کړی دی. افغان حکومت داسې مهال د اوسني امنیتي وضعیت د کابو کولو ډاډ څرګندوي او له طالبانو سره پر مذاکراتو او سیاسي حل ټینګار کوي چې په دې ورستیو میاسو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پایل سره په هیواد کې جګړو زور اخیستی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. بلی سکل صاحب،
ډېر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې وایي امنیتي وضعیت به بیرته د افغان ځواکونو لخوا تر کنټرول لاندې راشي. هغه همداراز ویلي دي چې په یوه اونۍ کې به اووه بلاک هاک امریکایي الوتکې افغانستان ته راورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د جګړې او سولې خبرې. ملګری ملتونه وایي د سولې خبرې باید په رښتینی ډول پیل شي او لومړیتوب ورکړل شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز په دوحه کې له طالب پلاوي سره په کتنه کې کړي دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان له هڅو څخه د ملګرو ملتونو پر ملاتړ بحث وشو. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا دوحې ته تللي. یوناما د دې سفر موخه د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو هڅه بولي. د دبرا لاینز پرون د طالبانو له مرکزي پلاوي سره هم لیدلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د لیدنه کې افغانستان کې سولې ته پاړتیا او له دې بهیر د ملګرو ملتونو په ملاتړ بحث شوی. یوناما زیاتوي میرمن لاینز طالبانو ته ویلي د سولې خبرې باید په رښتینې ډول پیل او لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د سولې خبرې د جګړې د پای یوازینۍ لار او د افغانانو هیله ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي داسې مهال دوهې ته ځي چې هلته د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. پرون یو شمېر رسنیو خبرونه خپاره کړل چې ګوندې طالبانو د سولې کومه طرحه جوړه کړې او شربي افغان حکومت ته وسپاري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر دا خبره ردوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې لیکلي داسې هیڅ شای نشته. د افغانستان د سولې په اړه له اوږدې مودې هیله بخونکې خبر نشته، خو د جګړې د پراخېدو په اړه هر ورځ نوي راپورونه خپرېږي، تر دې چې دې موضوعاتو د افغانستان د ګاونډیانو اندېښنه هم راپارولې ده. پاکستان چې افغانستان کې د جګړې په دوام او له طالبانو په ملاتړ تورن دی، لومړي وزیر یو ځل بیا افغانستان کې سیاسي جوړ جاړي ته پر رسیدو ټینګار کړی. عمران خان پرون بلوچستان کې ویلي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل په اړه اندېښمن دی.
صرف اب ایک یہ ہم سب کو خدشہ ہے، اس یواز نے اندیکھنا دا افغانستان امنیت تی ما دا ایران لے جمہور رئیس سرا ہم خبری وکڑی ہو زمک او دا ٹول گاونڈیانو حسا دادا چی حل تیو سیاسی جور جاڑی وشی گڑ وڈی او اگدا کرنی جگڑا پائل نشی لے دی با افغانستان تا چیز مگورن دی تا ٹول زیاد زیان ورسی گی خو مکتا بای زیان لے کڑوالو سر بیر اداوی چی مرکزی آسیا سرا بزمگ تڑلتیا آغیزم نشی
متاثر ہو جائی.
په ورته وخت کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید هم له افغان حکومت او طالبانو غواړي چې خپل منځي خبرو ته سره کینی.
عمران خان کی حکومت کی خواہش
دا عمران خان د حکومت غوښتنه دا دی چې دوی سره خپلو کې خپل هیواد افغانستان یا هم دوحه کې کینی. موږ به پریډیر خوښ شو دوی چې هر څوک وټاکي او خپل ستونزه حل کړي، پاکستان به یې منی،
پاکستان کے لیے قبول ہوگا.
د افغانستان حکومت بیا ډاډ ورکوي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته نږدې او افغان ځواکونه کولی شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. حکومت دا هم وایي چې د سولې هر ډول خبرو ته چمتو دي، خو پر طالبانو او ملاتړو یې نیوکه کوي چې د سولې د خبرو پر ځای تاوتریخوالی زیات کړی او جګړه یې لومړیتوب دی، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په لوګر کې یو شمیر کسانو د جمهوریت او د دولت په پلوي غونډه وکړه. دوی پر طالبانو او پاکستان سخت انتقادونه وکړل. جزئیات په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ لوګر په مرکز پل علم خار کې د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي، قومي مشران، ځوانان، میرمنې د جمهوریت په ننګه په یو غونډه کې راټول شوي وو. دوی په هیواد کې روانې جګړې ته په اشاره وویل چې افغان وژنه دې ودرېږي او بهرني هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان دې په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي. د غونډې و ګډونوال مولوي مهرب الدین وویل
نن تر تا ورور را ته دښمن کړی دی، تا خدای بیا عرفات په ورځ باندې ما ته یو کې هری جوړی او زما یو لوګرې مسلمان چې باب الجهاد او باب العلم اوسېدون کې دی سودا اخلاص کې د چلاړ سي کور ته سبا اختر کې هغه ته شهید دی. زما د کانکور امتحان لپاره زما یو اولاد راځي لس کله تعلیم کې تحصیل کې چې د افغانستان جغرافیه لپاره خلکو مظلوم خلکو لپاره دفاع کوم او راځي موټر ورته دی هغه لمه زوړی دا جهاد دی.
که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان هیواد په هڅو افغان حکومت هم په زلونو شک ښودلی او د افغانستان په چارو کې یې د هیواد د مداخلې یادونه کړې، خو پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د مداخلې خبره رد کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستنگزی په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د عامه تاسیسات نه ورانوي او خلک د هم د عامه شتمنیو په ساتلو کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د خلکو مسؤلیت دا ده چې د خپل نظام د خپل د عامه شتمنیو دفاع وکړي په کلکه، او دغه نظام د موږ ده او دا ملک د موږ ده. دا تالار یا هغه عمل منفه پروژې یا هغه تاسیسات نه باید موږ په کلکه حفاظت او دفاع وکړو.
د لوګر والی عبدالقیوم رحیمی وایي وسلوال طالبان لا هم د حکومت کولو په روحیه نه دي روزل شوي او له تخریبي فعالیتونو یې لاس نه دی اخیستی.
برکی برک کی د مسجد حالی نه هم خلاص وی په ازره کی چې څه ازره کی در لوت هغه چور او تالان شو لیلام شو. شنو طالب جان کته د حکومت وکولو اراده لري د ولسوالی بلډینګ ولې خرابوي؟ خو لکه سړی راسه پکې کینو حکومت وکړو دې څه معلومې چې حکومت کول د دوی پلان نه دی. د افغانستان تخریب د دوی پلان دی.
وسلوال طالبان بیا د عامه شتمنیو په ورانولو کې خپل لاس لرل ردوي.
او سم یو تازه راپور د کندهار ښار په اومه حوزه کې نن یو موټر بم چاودنه وشوه. چارواکي وایي چې د اومې حوزې پر څوارلسم ماموریت په دې برید کې یو پولیس وژل شوی او د پنځلسو ملکي وګړو په ګډون څلرویشت کسان ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان جمال نصر برکزی ازادي راډیو ته وویل چې نن تر غرمې وروسته د اومی افزې په سیچاپ سیمه کې د پولیسو پر څوارلسم ماموریت د مزدا په وسیله موټر بم چاودنه شوي چې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی، دولس پولیس او نه ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
نن ماپښین دوې بجې د ښار اومی افزې د سیچاپ په سیمه کې پر پولیسو باندې یو مزدا موټر بم چاودنه شوی ده چې یویشت نفره زخمیان د ملکی وګړو په شمول او یو پولیس په شهادت رسیدلی دي. په زخمیانو کې دولس ولسي وګړي دي او پاتې نه نفره پولیس دي.
په عین وخت کې د کندهار میرویس روغتون ته د پیښې له ځایه یو مړی او څلورویشت ټپیان وربلل شوي چې په ټپیانو کې پنځلس ملکیان او پاتې پولیس دي. د پیښې عیني شاهدان وایي چاودنه ډېره زوروره وه چې له امله د ډېرو کورونو هندارې ماتې او ملکي خلک زخمیان شوي.
غرمه و ډوډۍ چې کوچیانو ساسر وخوړله بالا ګرده بېده وه په خونې ته خو خون ته سره ننوته بالا کوچیانو وینانګر په خونه کې بېده دم درب سو چې درب سو بالا په خونه کې تاریکه سوله سره دوړې سولې بالا پرزې وې چوکۍ وې شانو در کلکنان راله په ممینانو کې سره ومشتل درب سو بالا موږ معلومات نه دي کړي ګرده کورونا بالا سره نارېس وې سره د ښځو سره چغار وبغارې ښځو سره ژړل چې را وکړه ووتلو په خونه کې مو کلکنان په کوچیانو کې کوکۍ و پرزې شانې بنج وې نو بعد موږ سره را بیدار سول په نور مو کورو ته مو روز وسه په دا ګور کور کور شیدان مو مینان سی وی پشته چا پشې پرې سی په خلکو خونی را نړي دلی چې
تازه روانم کور ته د پان روان یو دم غټ پټاو وسو نو په دالات کې ز کور ته رانم. کور ته چراله مغه انداري و دا و چې خدای و چې نه مشنا نه و خور سی
دا کور ته دې زما د ورور دی درازي کنه ما باندې دی چې مشور په وسه خیاطی لازم ما د ورور په کور کې کوم وخت چې دا انتظار صورت نیولې دی په دې وخت کې زما یو د ورور کور ودانه چې دا عامه که زخمی سوی ده یو بل ماشوم دی چې دا زخمی سوی اوس په شبخانه کې دی ورته داوی لاندې دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي په یو لاریون کې له حکومتي چارواکو څخه د خپل حق غوښتنه کوي. لاریونوالو پرون وویل د لسګونه میلیونه افغانیو په لګښت د للمي ځمکو د خرابولو لپاره حکومت د لمریزې برېښنا سیستم ورته جوړ کړی دی، خو د ساختماني شرکت مالک ورته اجازه نه ورکوي چې په دې سیستم خپل کښتونه خراب کړي.
مخبل حق وارو
دا دا هغو پلزگونو لارینوالو چه غیدی چه کمو دا خپل ازمکو خورو باول لپاره دل مریض برخنا پر مرد دا جور شوی سیستم دا فالولو او ازمکو تا دا بور اصولو غوخته نکولا دا لارین یو گدونوال او قومی مشر حاجی محمد عارف آزادی راڈیو تا اویل
د وړي د صرف اصل یا د غنمو وربش وغسلو او د منځ لاړ همدغه شان ته زمونږ د مینې تاسې وګورئ تقریبا درې څلور زره جریبه ځمکه په جوارو کې شوې ده او هغه هم خرابېدو په حال کې ده.
لاریون کوونکو ویل للمي ځمکو ته د اوبو رسولو په دغه سیستم شاوخوا شل میلیونه افغانۍ لګول شوي او هیلې درلوده چې یاد سیستم به فعال شي او د دوی للمي ځمکې به خړوب کړي. د دوی په خبره چې په همدې هیلې په خپلو ځمکو کې کښتونه وکرل خو هغه ټول د اوبو د نشتون په وجه وسوځېدل. حاجي محمد حکومتی مسولین وای چی یاد سیستم د شرکت لخوا لا هم پورا نه دی جوړ شوی نو ځکه حکومت ری نه تسلیموي او په یاد ستونزې د کرنې او مالداری وزارت هم خبر کړی دی. د کونړ والی محمد اقبال سعید
دا یو سلسله کمبوتیان لري او تر هغې چې کمبوتیان شرکت والا رفع نه کړي نو موږ د دې پروژو د ګټې اخیستنې لپاره اقدامات نشو کولی. موږ د شرکت سره مختماس یو د وزارت زراعت ته موږ مکتوب هم لیږلی ده او دغه موضوع هم پکې واضح کړی ده.
د روان کال په پسرلي کې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نارنګ ولسوالیو کې له کونړ سیند څخه د اوبو پورته کول لپاره د یو نوي میلیونو افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا څلور سیستمونه جوړ شول خو اوس خلک شکایت کوي چې څلور واړه کار نه کوي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسلو نسو مړوله او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د روزګان ولایت دینی عالمان له خلکو غواړي چې خپل چاپیریال پاک وساتي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن دینی عالمانو په یو لوی غونډه کې له خلکو غوښتل چې خپل چاپیریال پاک وساتي څو له ناروغیو خوندي ووسي. د روزګان ولایت د چاپیریال ساتنې عمومي رئیس بیا د علماو رول د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهم وباله. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
اورزګان ولایت چې د چاپیریال ساتنې د مسولینو د معلوماتو له مخې د چاپیریال لاړخه نسبتا تر نورو ولایتونو پاک او ښه هوا غرونه او ځنګلونه لري. نن په دغه ولایت کې دینی علماو د یوې لوی غونډې پر مهال خلکو ته د اسلام له نظره د پاک چاپیریال د ارزښت په اړه معلومات ورکړل. مولوی رحیم الله چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و ویل چې په چاپیریال کې ټول انسانان نباتات غرونه واوري فضا ډبرې سمندرونه دریابونه او د هغوی طبیعي منابع لکه اوبه برېښنا اور هوا اقلیم او داسې نور څه پکښې کې شامل دي.
دا پاکی په دې آیات مبارک باندې فرض دی چې الله تعالی موږ په چې د هر ناپاک شي څخه د هر مردار شي څخه سړی ځان وساتي. ولوی ولې ته دا مرداری ورشي یا ایری ورشي یا دا په چری کې دا د خاکندازو د خلیه راسه کړی دی په چری کې ټول مسلمانانو مرزونه جنیا خي او ټول مسلمانانو ته دا روانه ده چې مسلمان بل مسلمان زید کې.
بل دینی عالم مولوی سیف الله خالد ویل چې په اسلام کې ځکه انسان د چاپیریال ساتنې لپاره ګمارل شوی چې بل هیڅ مخلوق د دې کار توانایي نه لري. ځکه انسان یوازنی مخلوق دی چې الله جل جلاله د ځمکې د مسؤل په توګه خلق کړی دی. د اورزګان ولایت د چاپریال ساتنې رئیس بیا د علماء او رول د چاپریال ساتنې په برخه کې مهم یاد کړ. د یادی ادارې سرپرست رئیس عبدالعلی اچغزی وویل که څوک د چاپریال ساتنې له اصولو سرغړونه کوي نو دوی به قانوني چلند ورسره وکړي.
تاسو ل پیغامونو
دا ازادۍ رادیو ته د خواهش لرم، زه علاقه دار یم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د قلاینو د ولایت، زه نماینده یم. اتیا نوي کور لرم، په اتیا نوي کور کې دا سړی خو ولاسي چې د ماښام د لرنجي خوري. دا خلک به دا سوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان دا نجورې ودغوته اچولي دي چې وایي ننجوله راکوي. نو د خدای وشه ته وګورې، موږ پاک هورې چیز دي، موږ داسې در بدر وي، دا خاکې په سر وي چې د خدای شام شیم نه لرو. نو دغه بیغان د ازادۍ راډیو ته لرم چې بېخي موږ ال خراب دی په شاره کې سازر بېشین چې پراته یو کسان یې په خدای که د خدای شام شیم یو سړی خو په شلو کې یو کور خوله که د ماښام نه لري په شلو کورو کې دو کال انجلی یا دو کال انجلی یا شدر پر باندې یالا پر باندې یا نه پیږه که یا پور کړه. نو دا خدای وشه ته وګوري، دا خدای وشه ته وګوري، موږ په حق ورسې دي دا در بدر مسلمانان خا کی بسره ولس دي نه یو داد بیا داد و. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جمعخان هم درد د لغمان ولایت د لښون ولسوالۍ نه تاسو ته زحمت درکوم. دلته دغه د مهاجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. د لغمان لښون ولسوالۍ د ولشاه ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر ناامني ده، یو ټول خلک دي ځای شوي دي. دا کډوال شوي د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي. دلته دوی خیمې نه لري، د چارګان دغه د سیمټو بورۍ نه دوی خیمې جوړ کړي وړکي وړکي، یعنې ماشومانان مریضانې دي. او دلته د ولایتي ادارې لغمان والي کومګنه کوي کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکه ونیسي چې دغه د کډوالو حق له سم یو جدي اقدامات چې دې ته کوم مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګنه نه کړی. تقریبا یو میاشت نه د سفیر راغلی چې څرګند څه ورته مرسته نه کوي. واد من دغه زما پیغام مسلینو چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګنه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د هغه سایبری حمله په اړه نور معلومات را برسېره شوی چې په امریکا کې د سافټویر یو لوی شرکت په نښه کړی و. هغه شرکت چې حمله پرې شوی انټرنیټي خدمات رسوي او په ټوله نړۍ کې لسګونه زره مشتریان لري. په دې راپور کې به واورئ چې حمله کوونکي څه هدف لري او له دې حملې څخه څومره شرکتونه زیانمن شوي دي.
د جولای په 15 نیټه امنیتي متخصصینو د هغې سایبري حملې اغېز ارزولو ته دوام ورکړ چې د ریویل په نوم یوې ډلې ادعا کړې. دا ډله روسي ژبه وایي او د بیټ کوین انټرنیټي پیسې په بڼه یې د 70 میلیونه ډالرو باج غوښتنه کړې ده. دې ډلې تهدید کړی چې که پیسې ورنکړل سي د هدف ګرځول سویو شرکتونو معلومات په علني خپاره کړي، خو داسې یې څرګنده کړې چې په دې اړه خبرو ته چمتو دي. د دې حملې له کبله په ټوله نړۍ کې له 800 څخه تر 1500 پورې تجارتونه اغېزمن سوي دي. دا حمله پر کاسیا انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکت سوي چې له کبله نور شرکتونه او تجارتونه هم اغېزمن سوي. د کاسیا شرکت رئیس فرید وکولا له رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي چې د زیان اندازه لګول ګران کار دی، ځکه د کاسیا مشتری شرکتونه او ادارې اغېزمن سوي دي. د سایبری امنیت متخصصین وایي دوی باور لري چې په لږ تر لږه 12 هیوادونو کې تجارتونه اغېزمن سوي، چې له دې سره دا حمله په تاریخ کې د باج اخیستلو تر ټولو لویه انټرنیټي حمله ده. په سویډن کې د کوپ چین په نوم شرکت سلګونو مارکیټونه ځکه وتړل سول چې د پیسو ماشینونو یې کار پرېښی. د دې ترڅنګ یو شمېر درملتونونه، د تیلو پمپونه، دولتي ریل ګاډۍ او دولتي اس وی ټي تلویزیون هم اغېزمن سوي دي. د جرمني فدرال سایبری امنیتي ادارې ویلي چې دوه انټرنیټي خدمات رسوونکي شرکتونه هم هدف ګرځېدلي. په نیوزیلند کې د ښوونځیو او وړکتونو انټرنیټ هم قطع سوی دی. د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی په دې باور ده چې ریویل د مې میاشتې په هغه حمله کې هم لاس درلود چې په برازیل کې د غوښو یو تجارت په نښه کړ او په پای کې دې شرکت هکرانو ته 12 میلیونه ډالر باج ورکړ. په جون کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ژنیف کې د سرمشریزې پر مهال د سایبری باج اخیستونکو ډلو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې په روسیه کې دا ډلې په موافیت سره فعالې دي. بایدن وویل چې ده همداراز پوتین ته وویل چې امریکا به غبرګون وښیي که کوم تحقیقات دا څرګنده کړي چې روسیه د یوې سایبری حملې تر شا لاس لري.
د پوتین ویان دیمتری پیسکوف د جولای په 15مه وویل چې امریکا له کرملین څخه د کاسیه شرکت له حملې سره په تړاو معلومات نه دی غوښتي. د وویل چې په دې اړه د سایبری امنیت پر موضوعاتو د پوتین او بایدن د خبرو پر مهال بحث کېدای سي. د بایدن او پوتین ترمنځ د دغو سلام مشورو نیټه لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او ژوند په شیبو کې خپرېږي. خو دا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان د رواني امنیتي وضع په اړه اندېښمن دي. هغه د تاجکستان لخوا د افغانستان د پولي په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو په اړه وویل چې تاجکستان د افغانستان په بدخشان او ځینو نورو سیمو کې له امنیتي وضع تشویش لري، نو په همدې خاطر د خپل امنیت لپاره ځینې اقدامات کوي. محب ژمنه وکړه چې ژر به په افغانستان کې امنیتي وضع بدله شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی پر رسنیو باندې ټینګار وکړ چې د خبرونو د خبرولو په وخت له پوره دقت کار واخلي. حلیمی دا خبره نن په کابل کې د رسنیو د خبرونو د ښه کېدو په تړاو یوې غونډه کې وکړه. له افغانستان د زعفرانو د قاچاق د مخنیوي تازه هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویلي د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې مهم ځای خپل کړی، نو باید دغه ارزښت وساتل شي. روسی رسنیو راپور ورکړی د هغې الوتکې هیڅ سورلی ژوندی نه ده پاتې چې نن رادار ورکه شوه. چارواکو ویلي ان شپږویشت ډول الوتکې ټوټې نن د لرې ختیځ کامچټکا سیمې د اوخوتسک هوایي ډګر په 15 کیلومترۍ کې موندلې. دې الوتکه کې 22 سورلی او مسافر او اته عمله ناست وو چې د راپورونو په اساس هیڅ یوې ژوندی نه دی پاتې. د بیپولی خبریالانو نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د بیان په ازادۍ د بندیزو لګونکو هیوادونو د مشرانو په لیست کې شامل کړي. په دې لیست کې 8 مشران شامل شوي. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ ټاکنو یو پخوانی داوطلب ویکتور باباریکا د فساد په تور په 14 کلونو بند محکوم شو. او د اروپا کپ د فوټبال سیالیو لومړۍ نیمه پایلو به نن شپه ایټالیا او اسپانیا کوي.
قدر من اوریدونکو، د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې تاسو د سپورتي خبرونو اوریدو ته رابولم.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان خزینه فوټبال لوبډله د دویم ځل لپاره ماته ومنله. د افغانستان د فوټبال له 10 کلن و کم عمره لوبډلې خپله دوهمه لوبه تاجکستان ته بایلوده. دا لوبه چې د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې ترسره شوه، پکې افغان لوبډلې له تاجکستان نه 2-5 په مقابل کې ماتې وخوړه. د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو په دوام افغان لوبډله به خپله وروستۍ او دریمه لوبه له ازبکستان سره ترسره کړي.